درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو په غاړه دی. د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.5 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا خواړه په پور اخلي، چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر را روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اورزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي ګډون لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګشو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو برخو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز عامه اړیکو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرعلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پې وشو. ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د نګورنو قرهباغ د بلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوز تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرهباغ سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور الشمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کشتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیه ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو پانو ویلي که څه هم روسیې خبرداري ورکړی و چې له خپل گاوند څخه پر هر ډول تیریدونکي بیړۍ به حمله کوي خو دې بیړۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولی دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بووبري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لاره بیا په ماهی پر کې بند شوه. خلک د لتبن لاري شکایت کوي. د طالبانو د پوهنې وزیر له نړۍ سره د برابرۍ لپاره عصري زده کړې مهمې بولي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کوي. د سپورت له دنیا مو خبرو او دغه ورځ په غزنی کې د څانګې یا نیزه بازی په اړه هم یو راپور دراوړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پناه ځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودي وویل چې د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره لیما سپېڅلې را سره ده. له دې اورو مهرباني.
مننه چاروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر راتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي. ښاغلي فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې په یوه بحث کې وینا ته وویل چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې مخکې له دې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم لخپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او دغه هیواد له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه وي. خو د ګاونډ هیواد پاکستان صدراعظم انور الحق کاکړ بیا د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی. که څه هم افغانستان سهکال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودي هم وویل د افغانانو د وضعیت کوال لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. دا د مسکو فارمټ 15 غونډه ده چې له دې وړاندې په 4 غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. څاروان صاحب
ډیره مننه. لیما سپېڅلې وه. د دې په راپور کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید بیا د ترهګرو په ځالې بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندېښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکې اسحاق اتمر څخه کړي.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې سوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هېچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګرۍ مسله نه ده، هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایدیالوژي ډېر مهم دی. که د دوی د ایدیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي، هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر حتی پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایدیالوژیک فکر.
د برلین پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو، د ازادي راډیو له فیسبوک پاڼې او همدارس یوټیوب پاڼې څخه وکتل او واوریدل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدول عمله تیرونه بند شوې و، له دوو ورځو پرانستل کېدو وروسته تیر ماښام بیرته بند شوې ده. په دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي نن د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لاتبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لاتبند په لار کرایه زیاته ده. دا چې طالبانو د دې لارې د بیرته پرانستل کېدو په اړه څه ویلي دي او که نه دي ویلي، دا بل خاطر پردې سه واورو چې دا شیبه را سره وصل دی سټوډیو سره. مهرباني خاطر پردې.
سلامونه تاسو ته. د کابل ننګرهار لاره یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا لاره چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیرونی د یک شمې په ورځ د کابل په درې کیلومتري کې د غره خوایدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګټو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته دا لاره بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد لاره د غره خوایدنې له امله د جوړېدو په مخه د تګ راتګ پر مخ د تیر ماښام راهیسې د وړو موټر پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته تړل شوې ده. خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې دا لاره به کله پرانستل کیږي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کنډو کپر دي او مسافر نه ډېره کرایه اخیستل کیږي. دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره په کله بیرته پرانستل کیږي، د تګ راتګ پر مخ هم غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حق شناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. د یادونې ده چې په دې لارې یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو هم خلک پرې ځي او راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغې غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډېری یې ناروغان دي. بله
ډیره مننه خاطر پردیس. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او له نړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیره ورځ په یوه راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا دا خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یوه ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، له دې به نور جزئیات واورو. مهرباني.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علومو او ټکنالوژۍ په زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره اسمان ته رسیدلي دي، خو دوی یعنې افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یوه ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشاره سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه ناخبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي په مخ لوی ګزار بولي او وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د ولسم ټولګي یو زده کوونکی زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته لاړه نه شي، راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پټنګ وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم الثاني له سینن سره په مرکه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخوندزاده سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بېلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینهو سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څېر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړې چې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته باید د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. مننه.
مننه له تاسو څخه. هم د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به شدید ورښتونه وشي، بادونه به وي او د سیلونو خطر هم شته. دا چې په کومو ولایتونو کې دا احتمال شته چې سیلونه راشي او سخت ورښتونه ووري، عابده سپوږمۍ به نور حال درکړي. مهرباني.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل هیواد دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي دي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده کړې. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150 ډیرو زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې کړې دي. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې ویلي چې د کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله په 1500 زیانمنو شویو کورنیو نغدې مرستې ویشلې دي. د دغو خبرپاڼو پر بنسټ دا مرستې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوې او هرې کورنۍ ته 10,500 افغانۍ نغدې مرستې سپارل شوې دي. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یک شنبې په ورځ د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې ده. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي، خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتللو په اړه کوم خبر نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو یوولسو ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. په داسې حال کې چې په دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 نور زیات ټپیان شوي دي. سروان صاحب
ډېر مننه. عابد سپوږمۍ وه چې د هوا له حاله یې خبر کړو او دا یې وویل چې په کومو ولایتونو کې د سیلونو او شدیدو ورښتونو احتمال شته.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په څو شیبو کې به د سپورت له دنیا به مو خبر کوو او همدارس به مو له یوې جالبې لوبې چې خاص د افغانانو لوبه ده، یعنی د څانګې یا نیزه بازی د لوبې په اړه یو راپور وړاندې کړو. خو تر دې مخکې د غزنی د کروندګرو یو شکایت. په غزنی کې کروندګر او باغوانان وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال حاصلات شدی خو ګټه یې کمه ده، ځکه چې د تازه میوو لپاره نږدې او لوی بازارونه چې هغه پاکستان دی او د دغه هیواد له یوې خوا لارې پرلپسې بندیږي او له بلې خوا یې د پیسو ارزښت کم شوی دی. په نتیجه کې د دوی عاید د نورو کلونو په نسبت کم شوی. دوی د میوو او سبزیانو لپاره د سړو خونو د نشتوالي شکایت هم کوي او وایي چې تازه میوې او سبزیانې تر ډېره وخته نشي ساتل کېدی، نو ځکه یې پاکستان ته استوي او په پاکستاني روپیو یا کلدارو یې خرڅوي چې په افغانیو کې که حساب کړو ګټه وټه کمی شي. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان غزنی ولایت کروندګر او باغوانان خوشاله دي چې د ښه موسم له وجې د تیر کال پرتله سږ کال حاصلات ډیر دي. خو دوی وایي چې د تازه میوو لپاره یې نږدې او لوی بازار پاکستان دی او د دغه هیواد د کرنسۍ ارزښت کمیدو په نتیجه کې یې د تیرو کلونو په نسبت آمدان کم شوی دی.
اوس مهال زموږ د انګورو یو کریټ په پاکستان کې په 1500 روپۍ خرڅیږي، خو له دې شاوخوا 1300 افغانۍ جوړیږي چې د تیرو کلونو پرتله ډېرې کمې دي. که موږ یخې خونې درلودای نو دا یو کریټ انګور به مو له 300 څخه تر 400 افغانیو باندې خرڅاوه، خو انګور ډېر ژر خرابیږي او موږ مجبور یو چې په کمه بیه خرڅ کړو. دا موجوده بیه حتی په باغونو کې سوي زموږ لګښتونه هم نه پوره کوي.
د غزنی کروندګر وایي چې په سیمه کې د خلکو د ګټ وټي وازنۍ وسیله د انګورو او مڼو باغونه دي چې سږ کال د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدو له وجې ډېر متاثر شول. د دوی په وینا چې کله د پاکستاني روپۍ ارزښت لوړ و نو په هغو کلونو کې خراب موسم او وچکالۍ ځپلی وو.
د یو اخر چون خوشحاله هاي کې سالهای متمادي میشه کې پیدا
په 13 کلو کې پړله پسې وچکالي و چې لوجه د زمکه لاندې د اوبو کچه ل 500 متر پورې غورځېدلې و. ټول کروندګرو باید اوبو د نشوالي لوجه شکایت کاوه. سکهال مو د خم موسم لوجه حاصلات ډیر دي، خو د پاکستاني روپۍ د ارزښت کمیدو لوجه په تاوان کې یو او د کور د لګښتونو لپاره راته ډیر کمې پیسې پاتې کیږي.
معیشت زندگی شوشه.
افغان کروندګر وایي تازه میوه او سبزیانې زیاتره پاکستان ته استول کیږي چې وخت نا وخت د دواړو هوادونو ترمنځ د لارو د بندیز له وجې هم په ټرکونو کې خرابېږي. په دې ورستیو کې د تورخم دروازه د ستمبر له شپږمې تر شپاړسمې تړل شوې وه چې له وجې دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونه ولاړ پاتې وو او پکې افغانستان خوا ته تازه میوه او سبزیانې خرابې شوې وې.
اوس په وګورو چې د سپورت په دنیا کې څه تیریږي. بختیار ساحل را سره دی له دی وابري. بله، لکه چې له بختیار ساحل سره مو تماس ټینګ نشو. ساحل صاحب که زما ژغورې مهرباني وکړئ تاسو اوس له سټوډیو سره وصل یاست.
سلامونه مې ومنې. د چین په اټکلي چالو کې چې
بله ستاسو خبري وساورو. خو خیر سایل صاحب،
د چین په
ادامه ورکه خبري مو اوریدل کیږي چې قطع شوي بیرته به بیا بل موضوع ته لاړ شو. مهرباني.
صحیح ده، د چین په آسیایي سیالیو کې چې تیره ورځ پیل شوې، د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې نن درې سیالۍ ترسره کړې چې په درې سیالیو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ وبایللې، چې دواړه سیالۍ د چین او عربي متحده اماراتو پر وړاندې وي، خو په درېیمه سیالۍ کې بیا د نیپال پر وړاندې بریا ترلاسه کړې ده. یا د لوبډلې په منځلوبو ته یا کوارټر فاینل پړاو سیالیو ته رسیدو پاتې شوې ده، خو د دې چانس لري چې د نهم مقام لپاره له نورو لوبډلو سره مقابله ترسره کړي. دغه لوبډلې په 2013 کال کې هم په همدغه مقام کې پاتې شوې وه، یعنی نهم مقام یې ګټلی و. بل ورته په یادو سیالیو کې د افغانستان د جیدو د لوبې دوه لوبغاړو ماتې خوړلې دي. لومړنۍ سیالي سید کمال الدین دیوبند د قزاقستاني لوبغاړي پر وړاندې ترسره کړې ده، خو هغه ته لوبڅار درې ځل اختیاریه ورکړې، یعنی هغه درې ځل په لوبه کې فاول ترسره کړې چې د درې اختیارو ترلاسه کولو وروسته یې له لوبو لري کړې، او په دې سره دغه سیالي هغه بایللې ده. بل لوبغاړی بیا کریم فقیری و چې نن یې د اندونیزیایي سیال پر وړاندې سیالي ترسره کړه، او په لومړنیو دوو پړاوونو کې خپلې سیالۍ وبایللې او په دې سره له مخکې تک پاتې شو. باید وویل شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د 18 میرمنو په ګډون شاوخوا 100 افغان لوبغاړي هم په 18 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالۍ کوي. په یادو رشتو کې تر ټولو مخکښې چې دي هغه د کرکټ، تیکواندو او والیبال لوبې دي. د چین په سیالیو کې بیا د 15 آسیایي هیوادونو 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سیالۍ کوي. د کرکټ له ډګره بیا خبر دا دی چې نن د هندوستان او آسترالیا ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې ده. دا تر را روان نړیوال جام وړاندې مهم سیریز د دواړو ملکونو لپاره شمیرل کیږي. هندي لوبډلې بیا لومړی توپ وهنه کړې ده چې 400 منډې هدف یې ټاکلی دی. دوی ته شوبمن ګل او شریس آیر نیمه سلیزې ووهلې، او د نننۍ لوبې لوبډل مشر کې ال راهول او سریا کومار یادو بیا نیمه سلیزې ووهلې دي. آسترالیا هم خپله توپ وهنه پیل کړې ده چې نن یې سټیو سمیت کپتانی کوي، خو دوی دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او تر 500 پورې منډې کړې دي. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هند ګټلې ده.
ډېره مننه بختیار ساحل.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو ده تدریجی مرگ او کورنی مو ده بدمرغی پلور بیایی.
او پا دی پای که ده غزنی ده نیسا بازان و لوبی ووینه یو واوره دویوهی حدسه کوی چه پخپلو شتو امکاناتو ده لرغون لوبه جوانده وساتی.
د غزنی د اندړو سیمه ده. د دې سیمې یو لرغونی لوبه نیزه بازی روانه ده. تاریخ یې سلګونو کلونو ته رسیږي او اوس کرار کرار په هیرېدو ده. خو نیزه بازان وایي هڅه کوي په خپلو شته امکاناتو د دې سیمې او وطن دا لرغونی لوبه ژوندی وساتي. محمد انوار اندړ د اندړو د نیزه بازانو د ټیم غړی دی.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي ونانه وي، دوی ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو په خپل شخصي لګښت را ساتلی، تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. خپل حکومت هم غوښتنه ده چې له دولت له مسؤلینو چارواکو سره همکاري وکړو.
د غزني د ورزش په ریاست کې د نیزه بازۍ لپاره فدراسیون فعالیت کوي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالغفار خانزاده د لوبو په اړه وایي:
واته یې جمهورګری څو خواهش وکړ، بیا دا ولایت دې ولایت راغواړو، بیا میله ته جوړو، بیا دا لوبه کوو. دا وخت داسې کېږي چې بیا موږ پاکستان ته غوښتل کېږو، بل ملک ته غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
که څه هم پخوانی او د سیمې خلک نیزه بازی سره بلد دي، خو دې لوبه کې سوارکاران یا نیزه بازان باید د نمرو جوړولو لپاره د نیزو په څوکو باندې په ځمکه ښخ شوي لرګینې ستنې پورته کړي. له خوند ډکه لوبه ښکاري، خو لوبغاړي باید د نیزه بازۍ د مهارت او قوي مټو سربېره په چابکو آسونو سورلي هم ښه بلدوي.